السلام علیکم. مشال ریډیو تسلیم شوریدون کو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. نن د زیارت ورځ او د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره د کورمی او خیبر ضلعو د امنیتي صورتحال په اړه معلومات لرو. د دې سره سره ځینې نور رپورټونه هم لرو او 19 پروګرام سروې هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز.
سلیم شه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کورم کې فوج د پیواړ اسبي محاصره ختم کړي. د پنجاب گورنر سبا د صوبایي اسمبلی غونډه را بللې ده او اسرائیل په داس حال کې د غزې په رفح ښار برید کړي چې د اوربند خبري روانې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورم کې د یو فوجي په وجن کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته فوج د پیواړ اسمي محاصره ختمه کړې ده. د پیواړ ازایي مشر او پخواني صوبیدار ګلاب حسین پرون ناوخته مشر لته ویل چې د مشرانو 25 کسې د جرګي د فروری پر 28 د دوو ژوبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایي لپاره پولیسو ته وسپارل. دا تر هغې رسوده چې د فروری پر 15 په پیواړ کې د ځنګل په سر د لانجې له وجې په نښته کې یو سرتیری وژل شو او دوه ولسي وګړي ژوبل شول. پیخی روستو فوزیان دا کورمی پیوار اسیمی تا داخل شوی ول او دا سرتیری پا وجن که دا تورو نشپگو کسانو دا نیولو غختنه کولا. حسین زیاتوی کوم کسان له غوی سره موجود ول هغه حکومت ته وسپارل خو یو کس لا هم غایب دی. د برکورمی د پولیس یو چارواکی نجف علی د فروری په 15 نه وخت مشال لوتو ویل ول چې له گیدو سیمه څخه په یو ټریکټر کې ځینی کسان له زنګله د لرګي وړل لپاره تللی ول چې نه خطا وشوه. نو موړی ویل چې کله فوجان د نخته درول لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری وژل شو. د بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای چې یو شمیر ځایی کسانو د فوج په وینا د سرک په غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایی مخکښ رحمت شاه مسعود پر مشالو تیویل چې د بر جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو درېو میاشتو راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي خو د ځنګلونو د ژغورنې ادارې مخنیوی نه کوي.
ځنګل داس کاټ کیږي ضرور سره نږدې نه اصل لوي لوي لکه 100 فوټ 150 فوټ
بلخوا د هغه سیمې د ځنګلونو ادارې مشر وحدت زیشان مشال ته ویل چې د بدامنۍ له کابله یې فوج ته د سړک په غاړه د ولاړو ونو د خاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه خو د هغوی خو هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړې دي. نوموړي د فروری پر 28 مشال ته وویل چې د سرحدي ځواکونو مشر ته د فوجیانو د دې کار د مخنیوي لپاره په خپل لاس لیک ورکړی دی. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن سبا د فروری پر 28 د صوبایي اسمبلی غونډه را بللې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز نن خبر ورکړی چې د قانون د څانګې لخوا د پنجاب گورنر ته د صوبایي اسمبلی د غونډې د را بللو لپاره لیک استول شوی و چې نوموړي لاسلیک کړی دی. له دې سره د اسمبلی غونډه به سبا سهار 10 بجې کیږي. په غونډه کې به د اسمبلی ټاکل شوي غړي حلف اخلي. په پنجاب اسمبلی کې د ټولو غړو شمېره 318 ده او د حکومت جوړولو لپاره د ساده اکثریت ګینې د اسمبلی 186 غړو ضرورت وي. د 8 فروری په عامه انتخاباتو کې د پنجاب صوبي په 289 عمومي څوکیو انتخابات شوي وو چې د ټاکنو کمیشن له حتمي نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې 138 څوکۍ ترلاسه کړې وي. د تحریک انصاف ملاتړ آزاد کاندیدانو 110 پیپلز پارټۍ 10 مسلم لیگ قاف 8 څوکۍ ګټلې وي. پاکستان مسلم لیگ نون ادعا کوي چې د حکومت جوړولو لپاره په پنجاب اسمبلی کې د اړینو غړو شمېر یې پوره کړی دی. یادګون مریم نواز د اعلی وزیر څوکۍ لپاره نومولې ده. مسلم لیگ نون نن په اکس پاڼه د نامزد یا نومولی اعلی وزیری مریم نواز د پنجاب صوبې لپاره ایجنډا هم خبره کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی په سند او بلوچستان کې له نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره د اتحاد خبره کړې ده. دا خبره د ګوند یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر نن د راولپنډي اډیالا زندان بهر خبریالانو ته کړې. نوموړي ویل چې دوی به تحریک له بیک پاکستان او نور ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او خپل پلانونه به ورسره شریکوي. اسد کیسر په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ترمنځ د حکومت جوړولو په اړه پښتنه راپورټ تکړه ویل چې د دوی خلکو ته لالچ ورکولو سره دغه ګوندونه په پنجاب او وفاق کې حکومت جوړوي. نوموړي په اډیالا زندان کې د ګوند بنسټګر عمران خان سره ملاقات لپاره ورغلی و، خو د دې حکم باوجود ملاقات نه منع کړی شو. دا په داسې حال کې ده چې پی ټی آی نوماندانو په عام انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه او په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې، خو د ځانګړي څوکو ترلاسه کولو لپاره یې سنی اتحاد کونسل سره اتحاد کړی او په دې لړ کې انتخاباتو کمیشن ته درخواست هم ورکړی دی. دا پاکستان ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د ټاکنو کمیشن د یوه غونډه رابللې چې په دې لړ کې به حتمی پریکړه کوي. او اسرائیلو نن د غزې په جنوبی خار رفح هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا له غرسو ده چې د اسرائیلو خار ته د فوجیانو د استولو غواښ کړي چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیان په دغه سیمه کې پناه اخیستې ده. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره هواره کړي، خو اوسه پورې نه دي توانېدلي. خو تمه کیږي چې نن د امریکا یو استازی اسرائیلو ته لاړ شي او د اوربن د ټینګولو هڅه وکړي. په روسټیو کې نړیوال اندېښنې د غزې په سویلي خار رفح تمرکز کوي، چرته چې یو 1.4 میلیون څخه ډیر خلک له نورو سیمو څخه د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي او هلته په خیمو کې ژوند کوي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا سنوریدو څنګه موړاندې په خبرونو کې باورید. د خیبر پختونخوا په کورم کې له پیواړ سیمې څخه په وس پرون خپل معاصره ختمه کړې ده. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې ځایي قومي مشرانو تیر ورځ د یو پوځي په وجلو کې مطلوب کسان حکومت ته وسپارل. په وس د فبروري په 15مه د یو سرتیري تر وجلو وروسته پیواړ ته داخل شوی او سیمه یې محاصره کړې وه. په وس غوښتنه کوله چې د سرتیر په وجلو کې مطلوب کسان د هغوی ته وسپارل شي، خو ځایي جرګې 15 کسان ورسپارل او شپږم کس غیب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د امنیتي اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان حکومت ته تر وسپرل کېدلو پس پوز لا پیوړ سیمې خپل محاصره ختمه کړې ده. د پیوړ ځای مشر او پخوانی صوبیدار ګلاب حسین مشال ریډیو ته د زیارت په شپه ویلي، د مشرانو 25 کسیزه جرګې پر 1 جنوري له شپږو کسانو 3 مزید ور وسپارل، چې داسې د 2 زخمیانو په شمول 15 تنان یې د حکومت سره شول. ځایي مشر زیاتوي کم کسان چې کام سره ول هغه یې حواله کړل، خو د پاتې یو تن ورکولو مطالبه په دغه پوره نه کړې شوه چې هغه تر پیخې پس لا هم غائب دی.
درې کسانو خپل بی ګناه ثابت کولې د پاره خپل مرجع سروغ لال ایمو کوم ور د انجمن پترو اکورم مشرونو پترو مو حکومت اویر کړل، بلکې نن مو ته داخل کړو چې کومه محاصره وا اغا او سخه او شخات شو ای دوی کومه نپری وا نپری ټوله کلوس کړه. نو اوس خپل خبره امن ته لوړه دیناوره سب څه خبرې وی هغه په مذکراتو هغه به فیصل کوو.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ جنو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت بیت کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلی ټریکټر ته ډزو پاس د علاقې صورتحال امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو امنیتي اهلکار مړ او د پیوړ دوه وګړي زخمیان شوی ول. تر هغه پس پوز د ټینکونو سره په ورته ورغلو او هغل ته ځنیکلی محاصره کړل. کچو هم پوز لسیمی وتلې، خو ځایو سیدونکو ابرار قاضی مشال لډیو ته وای په سیمه کې د ملشی ځواک اسکر لا هم هغل ته موجودیت لري.
دی وخت کې وس اور بیت کومه پیوړه لکی بان کړی هغه بالکل اور می واپس ولا کوم ټینکونه روس یو هغه واپس کړی دی. یو دوه دي کې د کومه ملشا دی هغه موجوده لري. دوه گیدو پیوړ منځ ته کوم د کوټی دی رازغای دی دي کې وس پورې ملشا موجوده دی. اوس بالکل کوم تاګر تاګو لیار وی هغه کلاو شولی کوم خلکو سره گرفتاری د پیوړ کوم سره کنه هغه گرفتاری بالکل اور می وچاتی کړی دی.
بلخوا په دغه غړه د پوز او پولیسو د رزمه خطر غلې او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته لسیمی نوې ټاکلې شوې د کامی سیملی غړی حمید حسین مشال لوډیو ته په 1 فروری ویلی پوز غوښتل چې د امنیتي اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان دی ورکړل شي، خو د پیوړ مشرانو دا موقف و چې د قانون مطابق خپل خلک پولیسو ته ورکوي. حسین زیاتوي په سیمه کې تر جرګو پس دا ومنل شو چې مطلوب کسان دی پولیسو ته وروسپاری. حمید حسین دا هم ملي دا مسله د ځمکه په شخړه راپورته شوه، نو غواړي چې پرتلونکي کې هم د هغه زرتر زره حل راو باسي.
دی باندې ریسنتلی کمیشن جوړ شوی، او کمیشن فیصله کړی دی، خو فیصله اوس امپلیمنټیشن ته پراته دی. نو مخپله د هیئت سره خبري شوې دي، ان شاء الله هغه باندې به مو خبرې کوو، هغه مطابق څه کمیشن فیصله دی هغه مطابق به دامو دا مسله حل کوو انشاءالله. دا به یو دیری نه یو مسله دی، دا به مو انشاءالله حل ته رسوو، دا به مو حل کوو او دی فیصله سره به مو دی علاقې کې امن راولو.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګېدو سیمې په ورغلې ټریکټر تر هغې ډزې کړې چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بوختو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرېکړل شوي لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو قوم لا پیوړه تر خیروکوت پورې منطقه خپله بولي او بلخوا منګل لاګېدو تر علي منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوه کوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پرېکولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر دېرشو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوختې وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرره شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. طارق رکسي، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د خیبر ضلع په باړه کې ګڼو سیاسي او مدني فعالانو او د سیمې اوسیدونکو پر یو کور د چاپی پر وخت د امنیتي سرتیرو لخوا پر یوې ښځې د تشدد او د هغې د زوی د نیولو په تور پورې کولو احتجاجي مظاهره کړې. د فبروري پر 28 د مظاهرې ګډونوالو وویل چې سرتیرو د باړې په سپا کې د رحمت الله په نوم د یو کس په کور چاپه وهلې او د هغه مور یې وهلې ده. د پولیسو او امنیتي ادارې چارواکو د هغه نیول کېدل تایید کړي، خو په مور یې د تشدد کولو د تور په اړه سن دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې را د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری راکوي چې د مظاهره کوونکو پر غږونو پیلېږي.
د فبروري په 28 نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باړه بازار کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپې په محل د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغه احتجاج په موقع د باړې سیاسي اتحاد یوه عهدیدار زاهد الله پردي وویل
دا ډېر د ظلم سره مخالفت دی. دم دبا کې مټر بولې توپې پټکش هر شی برداشت کړ، خو یو شی چې نشي برداشت کولای هغه ذات دی. نو نن ځکه دومره وتې دي وای لارې روان دي. خبره دا نه ده چې زه د شبګرد یم او ته چپاه، خبره دا نه ده چې په مور کې به فارغ نه وي، خو په دا خوره په دا خیبر پالو ګرځي، پالو واغه پالو ګرځي چې مایندونه بچي تختوي. نو تا پالو، تا پالو یې نن نه نو تا پالو ولوا
یو بل سیاسی مشر خان ولی پردی هم په دې موقع خپل خبرګون ښکاره کړ. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروري په 16 نیټه په باړه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف ال خان اپریدی نومي تن په کور د چاپې پر مهال د ده زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه خودلې دي. دی ویلي چې زوی په باړه کې چنګچی رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید دوی ته جرم وښودل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په خیبر ضلعه کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتي ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و، خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني، وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت ته 1,600 ژوند ژغورونکو دوایانو نرخونه زیات کړي دي. په دې کې د حکومت لخوا جاری شوې اعلامیه یا نوټیفیکیشن تر مخه د کینسر یا سرطان نه علاوه د بیلابیلو ناروغو د واکسین او انټي بایوټیک دوایانو به هم لوړې شوې دي. عام ولسوایي وړاندې د دوایانو نرخونه ډیر زیات وو، حکومت اوس نور هم زیات کړ. بلخوا د دوایانو روزګار کوونکي وایي د کچا یا خام مال ګرانېدو او د ډالر بیې لوړېدو د دوی روزګار هم ډیر اغیزمن کړی دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان وفاقي حکومت د 1,600 مهمو د ژوند بچکولو دوایان نرخونه زیات کړي دي، چې پکې د کینسر یا سرطان، د زړه د ناروغۍ، د شوګر، د وینې د فشار یا بلډ پرشر، د بدن د دردونو په شمول یو شمېر ناروغو دوایان او ویکسین شامل دي. د نگران وفاقي کابینې غونډه کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د منظورې ورستو د فبروري په 20مه د صحت وفاقي محکمې نوټیفیکیشن یا اعلامیه جاری کړې ده. امولس وایي د ګیس، بجلی، پټرولو او نورو توکو لو بایو وړاندې نه اولس ډیر اغیزمن کړی دی، ولې د دوایانې هم ډیرې ګرانې شوې دي، خو د بایو د وروستۍ لوړوالی به یې ډیر اغیزمن کړی. آتش پیته کلن مشرف خان وایي،
زه چې دینو د لوی بیمار یم د ډیر وخت نه، او پاره یې ورځه مطلب دی چې لوفلیټ خورم او راس خورم ایزیډی خورم او داسې ټینرمین دي. د دې قیمتونه مخکې ډیر کم وو، تقریبا د لوفلیټ چې په 2,500 کې راته 300 نو به شوي دي. داسې ایزیډی چې دي هم تقریبا 100 داسې
محمد اصف وایي چې خپل پلار له یو شمېر دوایانې د ډېره وخت راسې تړلې وړي، خو د وخت تېرېدو سرې سرې د ټولو نرخونه په بره روان دي.
زما والد صاحب خو د شپږتو کالو نه د روویسټا د کولیسټرول میډیسن دی دا استعمال تیره بلډ پریشر ادا استعمال او دې سره دا نوټیف میډیسن دي دار میدی را پاره دي. نو مخکې چې کوم وو نو 50 روپۍ ډبه وو روویسټا، اوس واپسې بیا کال دوه کال پس بیا 150 شو، او اوس ریسنټلی چې کوم دي په 210 روپۍ ډبه ملاوي کې دا سو فاس چې وو 80 روپۍ وو، واپسې بیا کال دوه کال پس 252 تر ورسېرو، اوس په 360 روپۍ ډبه ملاوي کې نوټیف په 100 روپۍ ډبه وو، بیا په 352 شو کال نیم پسو اوس 565 روپے ڈبے ملاوی گیا.
بلخوا د دوایانو جوړونکو او د دې روزګار کوونکو یو شخصي کمپنی سره کار کوونکو محمد کاشف وای چې د دوایانو جوړولو خامال د بهر ملکونو په ډالرو کې دوی اخلي، نو ځکه دوایان ګرانول د دوی مجبوری ده، غنی د دوی خرص هم نیم په نیمه اغیزمن شوی دی.
د تیر کال په نسبت سخت کال دوایان نور هم ګرانې شوی دي، چې په هغه کې عام انټي بایوټکس هم شامل دي، خو بیا په 13 کم چې د غټو مرزونو دوایان دي یا علاج دي هغه ګران شوی دی. وجه یې دغه ده چې د بهر نه چې موږ کوم را میټیریل کم اپنے پرچیز کی هغه په ډالر کې پرچیز کیږي، نو د ډالر د اوچتېدو سره د دویانې هم یا د غرا میټیریل خام مال چې دی دغه ګران شوی دی. ظاهر خبره ده بیا بدوی هم ګرانېږي.
دغه ډول نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم د کابینې غونډې په مقابله چې د دوی هڅه ده چې هر هغه ګام پورته کړي چې عام اولس ته په ارزانه بیا دویانې ورکړي. د روغتیا وزارت چارواکو په وینا د دویانو تنظیم ادارې یا ډرګ ریګولیټری اتارټي د 2,500 نه سیوا دویانو د بیو لوړولو حکومت ته ویلي وو، خو حکومت د 1,600 ژوند ژغورونکو دوایانو بیې لوړې کړې دي. په لیست کې شامل 1,400 دوایانو بیې لوړول اختیار یې د دوایانو جوړونکو کمپنیو ته سپارلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان صنعتکاران او سوداګروي د روان مالی کال د سٹیټ بینک شمیرې ښایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د 2.2 میلیونو ډالرو تجارت شوی دی چې د هغوی په وینا ډیر کم دی. پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت دوی زیاته کړه چې د دې وجه په بیا بیا د تورخم او چمن دروازې تړل او تجارتي تګلارو جوړولو ته د دوه هیوادونو لخوا پاملرنه نه کول دي. سوداګر په پاکستان کې لنوي جوړیدونکو حکومت ته د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت پراخولو غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د شریکي خونی غړي او صنعتکار زاهد الله شینواری د فروری په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه د تورخم او سپین بودلک تجارتي لارو په بیا بیا د تړلو په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم
مخ په کمیدو دی او په تجارتي پالیسیو باندې هم عمل نه کیږي.
تجارتي روابط چې دي کنه پرمختګ د لپاره کوششونه چې دي څه کوم نه کوي، دواړه حکومتونه نه کوي. دغه وجه باندې د تجارت ډیر لاندې تللی دی. فائنانشلی ورته مونږ وایو کنه جولای نه تر جون پورې نو په اولنې نیم کال چې دی کنه په دې کې 2.8 میلیون ډالر تجارت شوی دی. سټیټ بینک مطابق نو 2.8 میلیون چې دی دا خو ډیر زیات کم دی. چې فوري تور باندې ترانزیت ټریډ اګریمنت چې دی کنه دا دوباره خبرې وشي او دا نوای شي. ان علاوه د کوم فری ټریډ اګریمنت دی یا پرفرنشل ټریډ اګریمنت دی په هغه باندې خبرې ضروری دي پوره چې شروع شي. دغه سې د ډالرو د لارې چې کوم مشکلات دي کنه دغه سې کوم په کلدارو کې ایکسپورت چي د پاکستان نزي په دې کې ځنې اټمې چوري ځنې اټمې پکې نه پرې دي.
د باجوړ یو ایکسپورت کونکي سوداګر حاجی لالیشا وایي د پاکستان او افغانستان چارواکي دي د دواړو خو د ولسونو د ګټي په خاطر د صنعت او تجارت د پراخه کولو لپاره یو کوټه دي تګلارې جوړ کړي.
جاد او دم درخواست چې د نوو حکومتونو د یو بل سره مذاکرات وشو د هغه او د دې غاړې موږ یو خو تعلق پیدا کو. دا هغه تعلق په بنیاد باندې زموږ دواړه اړخ تجارت کیږي. د دې سره به زموږ روزګار وزه دا ډېره زیاته کچې زه تا د کونړ یادوم چې د کونړ څلور نیم پنځه لکه آبادي ده. په څلور نیم پنځه لکه آبادي کې ستاره د سپرینګ یوه غولې نه ده پراته. دغلته ټول شین چې راځي د هندوستان نه د هغې میډیسن راځي. د کوزوام د ملکنډ ډیویژن خصوصا بیا د باجوړ د دې ایریا دا نکان د ځوانان زمونږ تش د میډیسن عمل توري نو زمونږ ورته سره مطلب دی په زرګونو کسان چې د روزګار شي.
د تورخم لارې د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره تر ټولو لوی لارې ده. په دې هر ورځ زرګونه خلک او سلګونه مال وړونکي لارې تیریږي. دا لارې د مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونه هم د یو بل سره په ځمکنۍ لارې نخلوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ او د هغې نه مخکې د جمهوری حکومت په دور کې هم د تورخم لارې په بیا بیا د سوداګریزو مالونو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې شوې ده. د خیبر قبایلی ضلع یو ایکسپورت کوونکی سوداګر کلیم الله وایي دوی د پاکستان د نوي منتخب وفاقي حکومت نه هیله لري چې دوی به د افغانستان سره سیاسي اختلافات راکم کړي او د تجارت د ودی لپاره به ګامونه پورته کړي. کلیم الله زیاده کړه چې د تورخم او چمن د لارو نه علاوه نورې لارې هم شته او په کار ده په هغه لارو هم د تجارت لپاره سهولتونه قائم کړی شي.
پاکستان او افغانستان په دې تجارت باندې دا سیاسي حالات هم لږ اثر انداز شوي دي کنه. یو خدا دې بل کو ګوره وسم په لارو کې پښ پګو لسلس ورځې دا گاڑی ولاړی نو په ټیم باندې گاڑی نرسی. په تورخم کې کو ګوره دا ټرمینل انډر کنستراکشن دی نو دومره د گاڑو کې پیسې تښتنه ده. شیل تک گاڑی په وخت ورسی او کلیرنس یې وشي لګو گاڑو ځای ویلتا.
بلې خواته په بلوچستان کې د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت د شرط لازمی کولو په ضد د تیرو سلورو میاشتونو احتجاجي پرلت روان دی. خو د پاکستان چارواکي دریز لري چې دوی د پولي د منیجمنت په نوم د یو پالیسۍ په عملي کولو کار روان کړی دی او د سفري اسنادونو بغیر به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ قسمه تګ راتګ او تجارت نه کیږي. د پاکستان لخوا د افغان ډریورانو لپاره د ویزه او پاسپورت لازمی کولو شرط هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت بد اثرات مرتب کړی دي. تیر اونی د فروری په ولسمه نیټه د پاکستان او افغانستان د سوداګرو شریکی خونی هم د پاکستان او افغانستان ترمنز د تجارت په کمیدلو د اندېښنو سرګندونه کړې وه او د دوی لخوا په خپور شوي یو بیان کې غوښتنه شوې وه چې په تورخم د زیاتو مال وړونکو ګاډو د بوټ د کمولو لپاره دي د تجارت لپاره د غلام خان او خرلاچی لارې هم پرانیستلې شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو په کراچۍ کې د پښتو او اردو ژبو نامتو خبريال او کالم لیکونکو اجمل خټک کشر پرون وفات شوی. نوموړی له 1300 کلونو راهیسې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ اخته وو. اجمل خټک کشر د خیبر پښتونخوا په کوټ کې زیږیدلی وو خو له 12 ټولګي بیا تر ماسترۍ پورې زده کړې په کراچۍ کې کړې وې. نوموړی له 1991 کال راهیسې له جنګ ورځپاڼې سره کار کوو. پر بیلابیلو سیاسي چارو سربیره په کراچۍ کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو لیکل کول. د سند پر گورنر او اعلی وزیر سربیره یو شمیر حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو مشرانو او د خبريالانو اتحادیو د اجمل خټک کشر پر مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې د اجمل خټک کشر نږدې ملګری او وکیل بحر کمال ایډوکیټ وای نوموړی د پښتنو لپاره یو چابک آواز و.
اجمل خټک کشر د چا تعلق چې د خیبر پښتونخوا ضلع کوهاټ در ملک کلی سره د ډیر وخت نه په کراچۍ کې مشته و او د پښتنو یو چابک آواز و. یو ښه لیکوال، یو ښه ادیب، یو ښه شاعر او ډیر د پښتنو د تاریخ حوالې سره په هغې باندې هغه ته ښه پوهه حاصل وه.
په کراچۍ کې د ورځپاڼې جنگ سره کار کوونکی خبریال سلمان سعادت خان وای اجمل خټک کشر په تاریخ، سیاست، ادب پوها خبریالو. د نوموړي په وینا چې اجمل خټک کشر په خپل لیک کې د هیواد په سیاسي حالاتو، په سیاست کې د فوزي جرنیلانو کردار، په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پښتنو ته ورپېښې ستونزې، د سیاسي ګوندونو کمزورتیاو تر څنګ په ګڼو نورو موضوعاتو کالمونه لیکلي دي.
یو ډیر پویا صحافی ہو نہ صرف دا کراچی پا معاملات بلکہ دا پاکستان کے دا سیاسی معاملات بالخصوص دا پختنو مسائل پا دے باندے یو ډیر زیاد توچ او یو دیر باندے ډیر زیاد نالجیبل سڑے ہو او خدای دی اوبخی او دا سے خلق ډیر پا مودہ کی پیدا کی گی پا دے معاشرو کے اغوی یو خو با مونگ سر پا جنگ اخبار کے با مونگ سر کار کو جا اغوی پا کور کے دن یو غٹا لائبریری اغوی جان تا جوڑا کرے وا پا اغوی کے دن دا دنیا جہان کتابونه به غوی جمع کول او هغه به سټڈی به کولا. اوی ماته چې زما د دنیا زما د ژوند کول کائنات چې دغه کتابونه او دغه علم ده.
بلخوا د کراچۍ جرنالستانو اتحادیه کراچی یونین اف جرنالست جنرل سیکرټری نعمت خان بیا وای اجمل خټک کشر د باچا خان پیروکارو خو نوموړي په خپلو کالمونو کې بیا دغه نظریات بالکل په ډډه ساتلي او په خپلو کالمونو کې د ټولنې ستونزې په رښتیا سره په ګوته کړي.
اجمل خټک کشر صاحب چې دی په قوم باندې په ژبه باندې پښتنو او د باچا خان بابا یو ټرو فالوور او دغه په نظریاتو باندې چلیدونکي کسو ډیر نرم خوی ډیر په آرام سره په دلیل سره به خبرې کولې. یو ډیر واضح او کلیر نظریاتو او کله چې بداغوی صحافت او غوی یو کالم هم لیکو په دغه کالم کې باغوی د کراچۍ او کله نه کله د پښتنو په مسلو باندې لیکل کول خو د دیو په دې لیکونکي کې چرته تا داسې خبرې نه را پکې دا چې دغه او خاص نظریاتو پیروی کون کې دی.
د اجمل خټک کشر په مرګ بیا د وسن گورنر کامران ټسوري، نگران وزیر اعلی او نورو حکومتي چارواکو او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د غمرازۍ څرګندونه کړي او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړي ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر انور علي خان بیا وایي چې اجمل خټک کشر د وفاقي اردو پوهنتون نه په ماستر کې ګولډ میډلیسټ هم او نوموړي د خپل قلم په زور کراچۍ کې د پښتنو لپاره تل غږ پورته کړی دی.
کلم په زور باندې د قوم د پښتنو په د کراچۍ په د ښار کې کوم خدمت کړی دی هغه نه هېرېدونکی دی. اجمل خټک کشر صرف دا نه چې دا د باچا خان بابا او پیروکار دا نه علاوه هغه بغیر د صدغنه د هر پښتون کوم مسلې چې را پیښې شوې دي په کراچۍ ښار کې په خپل قلم په زور باندې هم هغه آواز پورته کړی دی.
اجمل خټک کشر چې په خیبر پښتونخوا ضلع کوهاټ کې زیږیدلی وو، خو د 12 نه تر 14 پورې زده کړې یا تعلیم بیا په کراچۍ کې حاصل کړی وو. د نوموړي د کورنۍ په وینا چې د اجمل خټک کشر جنازه به د فروری په 2 مازیګر په کراچۍ کې کوي او هم هلته به خاورو ته وسپارلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په کورم کې د یو پوځي په وجنه کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته په وز د پیواړ سیمې محاصره ختمه کړې ده. د پیواړ ځایي مشران وایي چې د مشرانو 25 کسیزه جرګې د فبروري پر 28 د 2 شوبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایۍ لپاره پولیسو ته وسپارل. د دې سره سره یو بل خبر دا دی چې بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې یو شمیر ځایي کسانو د پوس په وینا د سړک په غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ رحمت شاه مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بر جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي، خو پوس بیا دغه تورونه ردوي او اوس هم ورځو 19 پروګرام سروي ته. دا پروګرام چې تاسو په دویم ځل اورئ، کوربه زموږ همکار داود خټک دی او میلمانه پکې د سوات نیلم رحیم ده. نورازی چوي.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو خزو د ناستر اورونو پاړه اونې تخفرونه سروې کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو سروې 19 خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې داود خټک تاسو سره یم. نن را سره له سواتا نیلم رحیم میلمنه ده چې مدني فعاله ده او په سوات او دیر کې د خزو په لیک لوست د کم عمرې په ودونو او د خزو د ناموس په نوم په وژنو، یعنی د وژنو په موضوعاتو باندې کار کړی دی. نیلم رحیم سره به د اغه د کار ترڅنګ د نیلم رحیم د تعلیم او د اغه د نورو حلو زلو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې نیلم رحیم ته ټلیفون وکړئ او د اغه نه د اغه د کار په اړه پوښتنه وکړئ. نو نیلم رحیم، دا وخت مونږ سره راغلی د مشال ریډیو سره. نیلم رحیم، ستړي مشه؟ ډیره مننه
چې تاسو مالدا موقع راکړه.
نیلم، ستاسو کار او ستاسو تعلیم بیا چې کوم ستاسو هلی زلی دي هغه ته هم راځو، خو اوس په ټول پاکستان کې او په سوات کې هم انتخابات تر سره شوي دي. څنګه په سوات کې انتخابات؟ څنګه
سوات کې؟ خو انتخابات د ټولو نه ښه خبره پکې زویم چې دا به چې زنانو پکې په ډېر شمیرې سره چې دینو شرکت کړی وو. لکه دلته کې اکثر داسې کېږي چې په ځینو ځینو علاقو کې زنانو ته چې دی نو دا آزادي نه ورکړل کېږي چې هغه لاړ شي او هغه خپل ووټ کاسټ کې. خو دا ځل په انتخاباتو کې زه به دا یو خبره کوم چې که زنانو ته موږ وګورو، د زنانو ټرن آف په سوات کې دا ځل ښه و.
نو د دې وجه څه کېدای شي؟ یعنی موږ وګورو په ډیرو ځایونو کې اورو یا په راپورونو کې راځي چې زنانو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کیږي. تاسو وایئ چې په سواد کې د زنانو ټرن او ډیر خو وجه یې څه کېدای شي؟
وجه دا کېږي چې لږ کې شانتي په زنانو کې پوه راغلي ده، چې سواد ته مختلفو داسې حالاتو نه تیر شو، د هغې د وجې نه داسې ادارې راغلي دي چې په سواد په علاقو کې کارونه کړي دي. د سواد ته خلکو کې د پوهې دپاره خاص طور باندې د زنانو د پوهې دپاره چې دی نو هغوی مهمونه شلولی دي. د سواد په زنانو کې دا پوہ راغلی دا چھ دا ووٹ چھ کم دے دا دا جو یہ حق تے او دا استعمال اول بکار دیو لکا پا زنانوں کی دا لگ دیر شعور راغلی دے چھ دا ہوئی چھ سم رم مسائل دی کنا نگاغی حل چھ دے نو پتا کے ووٹ کی دے دا ووٹ چھ پا صحیح طریقہ او دا صحیح کس تا پارا استعمال کرلے چھ نو لکا زمون دیر مسائل دا سی دی چھ دا آغی ختم اول چھ دی نو آغا با اونگا چھ دی نو پا جمہوری طریقہ باندی پا سیاسی طریقہ باندی او خاص طور پر دا زنانو دا حقوق
انسٹاگرام او اوس په واتس اپ باندې هم تاسو کتلی شئ او اوریدلی شئ. نیلم رحیم سره د اغه د ژوند په اړه هم خبرې کوو، خو چونکی د الیکشن یعنی انتخاباتو په اړه اولنې پوښتنه مازه کوو که چې اوس اوس انتخابات شوي دي او ډیر اوریدونکي او کتونکي به غواړي چې د سوات د حالاتو نه هم د انتخاباتو په اړه ځان خبر کړي. نیلم، تاسو یو خبره وکړه چې په ښځو کې ډیره زیاته پوهه راغلې ده، نو د دې پوهې تر شا وجه څه ده؟ ولې دا پوهه په سوات په ښځو کې زیاته ده؟
په سوات په ښځو کې ما تاسو ته څنګه وایي، سوات یو داسې علاقه ده چې هغه د ډېرو مصیبتونو آفتونو نه په سوات باندې کانفلیکټ هم تیر شوی و. په سوات باندې داسې حالات راغلي دي چې که تاسو ګورئ د کانفلیکټ چې دی نو ډېر منفي اثر هم و، خو د هغې سره دا اثر هم دی چې لکه کله دا زنانه دو ته مواقع ملاو شوې، دوی بهر ته لاړل، داسې ادارې رالی چې هغه د دوی د حقونو دپاره، خاص طور پر د زنانو د اپونو دا پارا چی دے کار شروع کنو دا زنان دا توات تے زنانو چی دے دا خپل گیر چا پیر حالات چی کمو پالے کی دلچسپی آغستل شروع کر اگوی زان لکوٹی پا دے سیاسی حل ازلو کی چی دے نو انوالد کو مخ کی بدا سیوا لکا اس دا سی چی لکل پلک تعداد کی خما دا سیوا لگل چی اکثر جلسے کی گی نو زنانا چی دی دا سوات آغی تا چی دے نو اگوی راگل گی او باقیدہ دا زنانو جلسے کی گی، زنانا پا کی شاملی گی د خپل خوخی کینڈیڈیٹس تا پارا زنانا لگیا دی مهم ور لکه انو لکه د زنانو کی دا شعور دا دی وجه نراغی چه باغوی بانی کلا چه سخت وقت راغلی و، نو آغی دی لدا شعور ور کو چه لکه دی سنگ چه دی لکه دی خپل سخت وقتی ولی دو او سنگ چه دی دی نوزان خپل کردار ادا کولی شی دا دی مشکلاتو نا دا راوتلو تا پارا زنانو چه دی پا دی که خپل لکه مخ کی دا زنانو دا سی کردار نوانو پا سنگ چه زنانو لکه مخ کی پا امن راوستو دا پارا خپل کردار کردی دی دا سی اوز دا زنانه لکه پا سیاسی تو پا بانی
رو نیلم پا دا زنانو د سیاسی شعور او پوی پاړه که وخت مو ولرنو نورې پښتنې به هم زلرم. اوس راځو تاسو راته د خپل ځان په اړه معلومات راکې، تاسو څومره تعلیم مو کړې، چرته مو تعلیم کړې دی، په سوات کې مو سبق ویلې که د سوات مو بهر ویلې دی، دا راته لږ وایې.
ما چې دینو سبق چې دینو خپل زیات تر سبق ما دلته ویلې دی، بیا ما په علم بشریات کې د کاري اعظم یونیورسيټي نه ماسترز کړې دی، او بیا چې دینو ایم فل سوشیالوجي مې کړې دی. نو زما چې کوم دا زیات تر کار چې څومره زما دی هغه کو زما لکه کلر نه چې زه سټوډنټ وم او ما حالات ولیدل، نو ما چې د زنانو د حق لپاره او د زنانو ما دي سي حالات ولیدل چې لکه د زنانو سره به فرق کې دو زنانو ته د هغوی حقوق هغه شانتي نه ملاوېدل، خاص توګه باندې که په وراثت کې به حق وو نو هغه به هغوی ته نه ملاوېدو، داسې څیزونه ما ولیدل. نو ما چې زه کله هم لکه کار کوم نو ما د خپل سټوډنټ لایف نه چې هم څه کار شروع کړو هغه د زنانو دپاره وو، که هغه به د لیکل وو، که هغه په زنانو کې پوهه راویستل وه، که هغه د هغوی سره نور داسې څه ګیدرینګ کول.
نیلم کدا را ته وای چې هغه یو دوه درې غټ غټ موضوعات را ته کتا سو وای، یعنی چې پاغه باندې تاسو کار کړی، لکه څنګه چې ما په سر کې وي تاسو غالبا د کم عمرې په ودونو باندې هم کار کړی دی، په سواد کې د ناموسی وژنو پیښې هم فکر کوم چې دام ډېر زیات راځي، او کدا یو سو غټ غټ موضوعات را ته وای.
بالکل د کم عمر واده داسې ده چې په سواد کې لکه د کم عمر واده کول ډېر زیات رواج وو، دستور وو، لکه د ډېر وخت راسې دا چې د نو لکه کله چې ما کار شروع کړو نو ماته داسې ولګېده چې دا یو داسې موضوع ده چې په دې باندې مونږ کار کولی شو. ډېرې جنکۍ هغوی به لکه د سکول د تلو عمر وو خو هغه به واده شولی او د هغوی نه به د هغوی هغه سبق چې کم دی نو پاتې شو. نو په دې باندې مونږ د سواد جنکو د پاره خاص طور په سکولونو کې مونږ داسې کمپین وکړلو چې سکولونو ته به مونږ تلل، هلته به مونږ اویرنس کمپین کول، د ټیچرز دوی به کې انوالو کول چې لکه د ډراپ آؤٹ چې څومره دي په سکول کې د دې وجه سره ده. نو هغه به دا وایي چې دلته کې دا دی چې لکه ډېر په کم عمر کې رشته تی شي او بیا لکه جنکۍ چې کمې دي د هغوی عمر د 16 سال نه کم یا تقریبا د 16 پورې نو هغه واده کړلی شي. به دلته چې د چا څومره زر واده کېږي نو هغه ګڼلې کېږي چې دا د فخر خبره ده چې دې ته زر رشته شو. نو هغه د پارمو چې دې نو داسې یو ګروپ ساس کو او پاره ګروپ کې مونږ دا کول چې مونږ ودا مایندو سره هم پدې کې په هر اوستا پدې کې چې کوم جنکې وي مونږ وی چې لکه دې جنکو ته هم مونږ دا طریقو خو چې دې د خپل باندې خپل واسط
تاسو د ګروپ خبرو ک نیلم دا ګروپ مو څنګه ساس کړو، یعنی دا د سوشل میډیا د لارې ګروپ او تاسو کوم ویب سایټ خلاص کړو کنه تاسو په ټلیفون باندې خبرې کولې کنه په داسې به تاسو یو ځای کې راغونډېدې ولته غونډې کولې دا ګروپ جوړ شوی
مونږ ځان له یو سپیس جوړ کړی و هغې ته به مونږ وومن فرینډلی سپیس وی په یو کور کې مونږ ځان له چې دی نو یو کمره مختص کړی و هغې ته به مونږ وومن فرینډلی سپیس وی. هلته به جنکۍ راتلې هغوی به ناستې وي هغوی به خپلې مسلې شیر کولې، هلته به مونږ د پوهې پروګرامونه کول، سټډي سرکلز به مونږ کول، ډېر داسې لټریچرز چې هغه به مونږ راغستل او په هغې به ډسکشنز کول. زمونږ چې د حکومت د ریاست پاکستان کوم قوانین دي په هغې باندې به مونږ خبره کوله. اصل کې زمونږ د زنانو د پاره داسې سزې نه چې هغوی راشي او هغوی لږه تفریح وشي، هغوی پوه هم میلاو شي، د هغوی معلومات ته رسایي وشي. چونکې ما خپل کار سره لس کاله مخکې شروع کړو نو لس کاله مخکې چې دی نو لکه دومره اکسس نیټ تا یا موبایل فون اینډرایډ فون د جنکو سره نه و. مونږ به یو کمره مختص کړو هغې ته به مونږ وومن فرینډلی سپیس وي او په هغې کې به مونږ چې دی نو ناس و خپل
د کمره چې تاسو وایې تاسو خو یو ذکر مو کو
کنډکټ کول
نیلم دا کمره چې تاسو وایې
مسائل واقعي دغه تکشته او کنيشته زمون چې کوم ګروپ او غوي مین کار مو.
نیلم دا تاسو چې د کمې کمرې خبره وکا یو زی تاسو مختص کړو نو دامو یو د دفتر په تور باندې نیولې او نو ظاهر ده په دې باندې به پیسې مراتلې، یا تاسو به کوم لټریچر چاپ او خزو ته مور کول په دې به پیسې مراتلې، دا به تاسو خپل چنده کوله کنه تاسو راچا سمرستي کړی دي؟
نه داسې کار دی چې مختلف ادارو هم له مرستې ضرور کړي دي. خو مونږ چې دا کمره وه دا بالکل زمونږ خپله کمره وه، دا مونږ ته چې دې لپاره چا پیسې نه وي راکړي، دا مونږ په خپل کور کې یو کمره نیولې وه او د هغې نه مونږ چې دې دا کار شروع کړی. مونږ مختلف ادارو ضرور سپورټ کړي وو، مونږ له ټرینینګز راکړي دي، زمونږ سره داسې آګاهي پروګرام مونږ د هغې د پروګرامونو حصه پاتې شوي وو. خو لکه دا داسې فنډډ پروجیکټ نه و، دا زمونږ چې دی نو لکه مونږ
نیلم اوس چې تاسو کوم کار په مخ بیا لس کاله مخکې او اوس لس کاله وروستو نو ظاهره ده په دې کې به ډېر بدلون راغلی، نو اوس تاسو خپل دفتری جوړې کړي دي یا خزو ته د رسایې لپاره هغه انتظام چې دی هغه کې څه خوالی راغلی تاسو په کې څه بهتري ویني؟
بالکل بهترین. اصل کې ما تاسو ته شروع کې وایي چې زما ما چې کوم سبق ویلې دی علم بشریات، نو هغه ما ته دا ښودلې ده کنه چې لکه مونږ د خلکو په رویو کې تبدیلی راولو کنه، نو په رویو کې د تبدیلی راوستو دپاره لکه د خلکو ذهنونو تبدیلولو دپاره مونږ لاړ شو، د خلکو سره کینو، د خلکو سره خبره کو. اصل کې دلته یو کانسپټ دی چې پروجیکټ به راځي، پیسې بدل کې نو هله به کار کېږي، نو هغه کانسپټ ختمو کول دی او پخپل به انیشیټیو اخلي او ډیر کارونه دا سیدی چې لکه پخپل بچ دی د هر چا وسنه کیپاسټی زمون په ګروپ کې سو بمولا سپیس راګه د چا سره په قانون په حواله سره علمي د چا د کمیونیکیشن سکلز خيو نو موږ دا کار کوو چې موږ وې چې موږ بالکل لکه موږ سفر منځ ځوان اخلو موږ پیسې وان اخلو خو موږ د دې خلکو دا ذهن دا سي جوړ کو چې دا دی خپل فرض وګڼي چې د خپل معاشره د بهتري د پاره د سیمپي برابري د پاره د حقوقو د پاره د خپل فرض ادا کی او دې حصہ واخلي نو موږ د دې وجې نو موږ چې دې لګدا سي فاند
خبر یو بل موضوع چاغه ډیره زیاته مهمه ده او په سواد کې مداغه ډیره پیښه مخې ته راځي هغه د ناموس په نوم د خزو وژنه دې ته څنګه ګورې او په دې باندې تاسو کوم کار کړی دلته
زنانو اصل کې دلته چې دین اونر کیلینګ ریشو په سواد کې چې دین ډیر زیات دی ډیر زیات اونر کیلینګ کیږي دا غي مختلف فیکٹرز دی مختلف ریزنز دی دا غي خو لکه دا چې په خلکو کې اویرنس نشته دا قانون ورته پته نشته او بل لارے چی کلچرلی چی کم دے کنا نو خلق دا جسٹیفائی کیم او سپورٹ کیم او کم مطلب چی کم مجرمی کم چی دا جو رمو کی نو آغا تا وی چی دا دیر مطلب دا غیرت کاری وکو نو دا غی حوالی سر مونگا چی دے آگاہی پیلا وحال شورو کو مونگا اویل چی دا جو رم دے دا چی دے نو لکت دے کی دا دا سزارا کل چی دا قندیل بلو قتل شوی و نو دا غی نپس پا قانون کی چی دے نو هم ترمیم وشو لا اول ودا سی و چې مون مدعی چې دی نو چې اکثر دا مجه نه دي سکی کی چې پکور کی یا رور کړي یا تر کړي یا ماما کړي یا پلا نو چې مدعی بدای کور کس و نو غي بازار دا چې کم چا به جرم کړي او ما پېکو خو افټر کندیل ولو چې کله مکتلو شو نو په قانون کې تبدیلی رااله او مدعی چې دی نو اوس پدی کې ریاست دی نو د دې وجه نه دا یو خلک غري چې د ریاست سره دا یار یا خلک چې به ما کېدل نو
او نیلم تاسو د کندیل بلوچ ذکر وکړو کندیل بلوچ سچوا دا د ټولنیز میډیا یو فعال و او څو کاله وړاندې دا وژل شوی وه او د دې د وژنې تور چې وو هغه د دې په خپل ورور باندې لګېدلی وو او بیا ورستو ویل شو چې هغه ورور د خپل مور او پلار لخوا هغه معاف کړل شوی خو د کندیل بلوچ د وژنې ورستو بیا د پاکستان په قانون کې لکه څنګه چې نیلم اوې پاغې کې یو بدلون راوستل شو او د هغه بدلون تر مخه اوس د کورنۍ غړي نشي کولای چې هغه یو قاتل په خپل سر باندې معاف کړي بلکې کچا قتل کړی وي نو د هغه ذمہواری بیا د هغه په د هغه د خوانه بیا حکومت یعنی ریاست د هغه د خوانه ادریږي ک کورنۍ غړي معاف هم کینو ریاست هغه نه معاف کړي هغه سره به د قانون مطابق چلن کیږي دا د ناموسی وژنو خبره و نیلم تاسو خبره وکړه چې تاسو پوهاوی پیدا کوي د ناموسی وژنو په اړه نو دا پوهاوی تاسو په خزو کې پیدا کوي که په سړو کې پیدا کوي او طریقه مو څه ده څنګه
مونږ چې دی اصل کې ما تاسو ته وایم زموږ کار چې دی نو لکه په هم په خزو کې هم راولو او سړو کې هم چې دی نو زموږ کوشش چې په راولو بل مونږ ریپورټینګ او داسې ډېر کیسونه چې هغه ریپورت کیږي نه لکه مطلب آنر کیلینګ وشي خو دا غیر د سوسایډ رنګ ورکړل شي هغه نه ریپورت کیږي هغه پټ پاتې کړي شي نو زموږ کوشش دا دی چې مونږ ایکچوال چې کوم ډیټا دا لاول خو چې دی هغه مونږ کلیکټ کو چې مونږ ته دا پته ولګي چې قانون حوالے سے رچ دے ہم کو دا قانون والے چھ قانون سے دے پتے دے کہ قانون کی سزا سے دا اور لگا دے نہ علاوہ چھ کدی کی کم فیکٹرز دی کنا لگا اکثر انہیریٹنس مانگی با ایشو ہی
اور آگے پانی با قتل ہوشی انہیریٹنس تا سو وراثت یاد ہوئے کنا
وراثت بنوم وراثت مطلب پاغي وقت لوکړل شي اورنګ اولور کړی د اونر کینګ غنانو زمونږ کوشش دایي چې لگا قران چې دی او بیا چې دی زمونږ چې کم کانستټیوشن دی هغه چې دی زنانو له وراثت حق ورکه نو بیا سو وجدا چې لگا دلته خلک چې دی نو د پښتو په نوم باندې چې دی نو هغه وراثت چې دی نو داوی اخزي مهرو
نیلم نیلم په دې موضوع باندې تاسو سره نورې خبرې هم لرو د پروګرام نیمایه ته مونږ رسیدلی یو او دا وخت کې د زنی اوریدونکو ټلیفونونه هم راغلي دي نو ګورو چې تاسو نه سپوښتنې لري که مناسب ګڼئ نو تاسو بیا د غي پوښتنو ته جواب هم ویلی شئ نو ګورو چې چا مونږ ته ټلیفون کړی دی.
السلام علیکم. السلام علیکم عادل طرایم د صدکور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
عادل توري صاحب ډېر مننه د ټلیفون کولو. نیلم رحیم مونږ سره له سوات ملمنه ده د خزو د حکومت فعال ده خپل پوښتنه کراته لنډه وای نو نیلم به وګوري کدا غي جواب تاسو درکول شي.
ما ډېر ګټوري خبرې واکې خمو وینو څه په مشرې کې د مکاسو بیا ایس اسمبلی کې د بیلونو منظور شي خمال د پنه کیږي او دینه مدا تاسو کوو لکه سفرې کې ور کول یا قتلونو شو دا خو پښتنو سیمې کې جوتی ای دی ته پوره ته اگای کړی دی کنه دا بیا کومو نوې جلو ته راشي یعنی کبایل جلو ته هغه کې خو به کل خدو کې ور نشانه د خپل حقوق غوښتنه وکړي
عادل توری صاحب ډیره زیاته مننه او ګورو که یو بل اوریدونکو مونږ سره وی د اغي پښتنه هم اخلو ښه بل اوریدونکو فکر کوم چې څوک مونږ سره نشته نو نیلم عادل توری دی د کورمنه ټلیفون کړو او دی وای چې د قبایلی سواد خو بیا هم خده خاري سیمه ده خو په قبایلی زلو کې په خزو کې پوهاوی ډیر زیات کم دی د اغې د پاره باید څه وشي او تاسو کوم داسې منصوبه یا پروګرام لرې چې قبایلي زلو ته هم د خپل پروګرام ورغځوي؟
بالکل اصل کې کوم غوایو کنه کسوات ته او کاغه نو په خواده او کنور علاقې دي خو کوم چې سنفي تشدد تر سن په بنیاد چې کوم تشدد کیږي هغه شته هغه موجود دی هغه په هر علاقه کې شته زمون په روایت خبرې هم دي خلاف دي کم چې انساني حقونه دي نو زموږ داسې پروګرام بالکل شته زموږ چونکې موږ انیشیټیو د سوات نه اغستی وو خو اوس بیا ورو چې دی نو موږ په نور ډسټریکو کې زموږ هغه ګروپونه چې دي لګیا دي او هغوی د پوهې کارونه چې کوي نو موږ دا نه ده چې زموږ چې دا کم اکټیویزم دی دا صرف د یو ډسټریک پورې دی بلکې دا چې دی نو دا اوس زموږ په کیپ باندې موږ لګیا یو موږ چې دی نو پوری مونږ خپل چې دنو اوس زموږ ایجنسی مونږ هغوی ته وایو چې بیهیویئر چینج ایجنټ مونږ وایو چې د خلکو او د رویې دا تبدیلی چې ده دا اسانه خبره نه یو نه دا یو سیشن او یو د میټینګ خبره ای دا به ټیم اخلي خو مونږ لګیا یو او مونږ چې دنو مایوس نه یو مونږ ته داسې اگزامپلز راغلي دي چې واقعي خلک بدلی راځي.
صحیح صحیح. او نیلم تاسو چې دغلته کار کوي نو څومره خلک دي تاسو سره ته یوازې کنا تاسو سره نور خلک هم ملګری دي او دا په یعنی دا په سرکاري توګه باندې دا کار کیږي سرکاري مطلب زما دا دی چې آیا دا خلک تر خګانی اخلي کنا دا کار دي؟
سرکاری ادارے مدد اخلو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چدے ہم دی کے چونکہ زنانوں پارا د زنانو کارونه کوي نو سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ هغه مونږ سره دی کې لګیا مونږ یوازې نه یو مونږ سره چې دی مونږ چونکې یوازې یو کس هیڅ نشي کولی مونږ په دې یقین لرو کله چې مونږ اجتماعي طور باندې یو سیس چې دی نو هغې دپاره کار کول شروع کړو نو ډېر زر دی چې هغې کې به بدلون راشي. یو انسان کافي نه دی نو زموږ کوشش چې څومره مونږ ډېر سره د ځان سره خلک ملګري کوو پر عام خیاله خلک ملګري کوو او د خلکو مرسته چې زموږ سره
د مشال ریډیو مینوالو مونږ سره نیلم رحیم له سوات ملمنه ده نیلم رحیم د بشری حقوقو فعال ده او د کم عمرې په ودونو ترڅنګ نیلم رحیم د زنانو د ناموس په نوم د وژنو او د زنانو د تعلیم په موضوعاتو باندې په اغې کې د پوهې او شعور را بیدارولو په موضوعاتو کار کوي په سواد کې. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو یوټیوب ته هم ورشئ، د مشال ریډیو فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او اوس د مشال ریډیو واتس اپ هم تاسو وګورئ. الته تاسو ته تازه تازه ویډیوګانې، خبرونه او نور معلومات ترلاسه کیدی شي. نیلم رحیم سره د پروګرام اخیری شیبو تر رسیدلې یو. نیلم، پوښتنه مې دا ده چې تاسو د قائد اعظم پوهنتون نه ماسټری ترلاسه کړه او تاسو د سوات غونډې په سیمه کې په یو داسې موضوع باندې کار کوي چې هغه بعضی وخت پاغي کې سړو ته هم ستونزې راتلی شي، نو اول را ته دا وایي چې تاسو ته د خپلې کورنۍ د طرف نه کوم مشکلات خو مخې ته نه دي راغلي؟
مشکلات ډېر زیات راغلي. یو اکثر خلک وایي چې دا دوی لیونی دي، دوی سوای، دا خو د دې دماغ خراب دي، دا خو یورپی ایجنډا ده، دا خو داسې خبرې کوي. حالانکه موږ چې سم خبرې کوو کنه، هغه کانسټیټیوشن او پاکستان آئین پاکستان مطابق دي او آئین پاکستان کې دي چې موږ چې دی آئین پاکستان کې هغه سیزونه دي او تم چې قرآن او سنت روشنی کې دي. موږ انساني حقونه یادو کنه، نو هغه اولی قرآن ورکړی دي او بیا آئین پاکستان چې دی نو هغه انشور کې. خو ډېر خلک لکه زموږ لپاره کې دام وایي چې دا لکه د زموږ زنانه خرابوي، دا موږ ته ماحول خرابوي او هغه پاره زړو سیزونو باندې کم چې لکه زموږ داسې روایت دي چې دا هغه د ناانصافۍ باندې مبني دي، هغه نه خلکو ته نقصان رسي. خو چونکې پښتو ده وایي دا زموږ پښتو ده، موږ یې نه پرېږدو. دوی ته داسې لګي چې زنانه چې دی نو لکه بس لکه د هغوی څه حق نشته، د هغوی څه کردار نشته. نو ډېر لکه د فیملی نه وي خو آؤټ سایډ آف فیملی هم ډېر داسې خلک چیلنجز ډېر زیات دي.
ما د کورنۍ پښتنه ځکه وکړه چې کله چې یو قدم اخستل کیږي، خاص کر د یوې زنانه و د پاره، او بیا په یو داسې سیمه کې چې الته کې زنانو ته پوره ازادي هم نه وي حاصله، نو اول ستونزه چې راځي هغه د خپل کورنۍ د طرف نه راځي. پاغه کې پلار کې دی شي، ورونه پکې کې دی شي، ماما کاکا پکې دی شي، تر دې حد چې تربور او د ترور زوی پکې کې دی شي. نو تا چې کله په اول سر کې د خپل کار شروع کاو د زنانو د حقونو د پاره، په خپل کورنۍ کې داسې چا ستاسو خلاف سه اوازونه راوچت شي؟
بالکل، داسې خلکو خبرې کړي دي. خو زه به تاسو ته دا وایم، لکه زه چې کله زما خپله باندې رور نشته که نه، نو لکه ما په خپله باندې داسې حالات لیدلي ول چې لکه خلکو به مطلب وایي چې رور نشته، دوی خو داسې روري نشته. نو لکه مطلب ډېرې داسې خبرې لکه جنۍ ته سپک ګڼلې کېږي که نه زموږ په کلچر کې. نو فیملی نه داسې خبرې بالکل ضرور کېږي، خو بیا لکه داسې خلک هم وي چې هغه مونږ سپورټ کوي. نو دا کم خلک چې مونږ سپورټ کوي که نه، دا حوصله دومره یي چې لکه هغه چیلنجز چې دي نو هغه بیا مونږ ته دومره غټ نه ښکاري. حال دو چې چیلنجز دي او فیملی د سایډ نه ډېر خلک داسې یي چونکې پیټریارکل سوسایټي د پدرشاهي دغه د نوکل چې یو جنۍ د حق دپاره آواز اوچتوي یا خپل مطلب سدسې لکه خپل حق غواړي، نو هغې ته ښه نه ګڼلې کېږي. فیملی د سایډ نه بالکل زموږ میل داسې کسانو هغوی ویلو چې دا څه کوي، کله خاص طور باندې چې ما د زنانو حق
نیلم اوس چې ستاسو دا کار په مخ روان شوی دی او ډیر خلک تاسو سره ملګری شوي دي، نو هغه خلک په کورنۍ کې چې اغي به ستاسو مخالفت کاوه یا به خبرې کولی، هغه خلک اوس هم خبرې کوي کنه؟ اوس وایي چې تاسو چې کوم کار کوي دا ښه کار دی؟
ډېر خلک داسې دی چې لکه هغوی وایي چې نه دا خو ښه کار دی او لکه پوهه ورکې راغلې ده. خو اوس هم داسې خلک شته چې لکه هغه ګڼي چې دا ښه کار نه دی، لکه دومره هغې کې تبدیلي چې ده نو لکه نه ده
راغلې. کوم خلک چې تاسو وایي چې ښه کار نه دی، ظاهره ده دا خو یو داسې سیمه ده چې دغلته هر قسم خلک موجود دي، نو ستاسو ژوند ته کوم داسې خطر خو کله تاسو نه دی محسوس کړی؟
خاطره داسې خو نه ده لکه خو به هر حال کله کله بنده داسې لکه فیل کی خو لکه بیا شکر دی زما دا وایي چې ډېر خلک داسې دی چې هغه سپورټ کوي که نه. بل دا دی چې انسان کې خپله حوصله وي که نه. مونږ دې ته تیار یو، مونږ دې ته مینټلی پریپیرډ یو چې دا کم کار مونږ کوو. د دې اکسپټنس دومره نشته یو، نو مونږ باقاعده د دې پلانینګ کوو. مونږ کلچر سینسیټیویټي ته هم ګورو چې لکه مونږ په داسې طریقه باندې دا خپل خبره چې دی ورسو خلکو ته چې لکه هغې کې مطلب لکه داغې اکسپټنس.
صحیح نیلم، مونږ سره د پروګرام بالکل اخیری شیبې دي، دوه نیم منټه مونږ سره پاتې دي. په یو دیر سیکنډه کې که تاسو د ښځو لپاره او د ټول ټولنې معاشرې لپاره خپل پیغام ورکول غواړئ نو ورې کې خو بالکل لنډ یو دیر سیکنډه کې وایي.
د زنانو دپاره د ټولو نه بس ښه پیغام دا دی چې څومره هم تعلیم حاصلولی شي، تعلیم د حاصل کې خو صرف تعلیم نه، شعور او چېرته چې د دې زنانه نه چې هغوی ته حق نه ملاویږي نو د هغوی آواز جوړ شي، لکه هم خپل آواز جوړ شي او هم د ځان سره د نورو آواز جوړ شي او د نورو آواز پورته کړي.
صحیح. د مشال ریډیو سره د په دې پروګرام کې په برخه اخستو نیلم رحیم، ستاسو ډیره زیاته مننه. سروې خبرونه ده د خزو د پاره او د مشال ریډیو سروې خبرونه په همدې ځای د دې خبرونې وخت سر ته رسی. د مشال ریډیو نورې خبرونې په ریډیو باندې روانې دي او تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته ورشئ، ټویټر ته ورشئ، انسټاګرام ته ورشئ او اوسوس مشال ریډیو ستاسو لپاره واتس اپ چینل هم خلاص کړي، هغې ته ورشئ، هغه لایک کړئ، هلته خبرونه وګورئ. تر بلې اونۍ اجازه غواړم. د خدای پامان.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، ودلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.